سلامون او ستلی مسیح وقت سخار لس و جسیون ده خلی رز ده جزرات لسن لبی کال ده فروری چل رشته من نتا ده ده مشال ده دیو که یو بلا گلی کنو آزا پر که که کلو مجد با برخ کلی که ده لگای که وقت بلا خشال ده است که سوات کی ده سوات کی مجردی او اکمت تو منزی قبر یکری او ده دی کسان ده اول مشل خاکی ده مشل اسفن ده عبد خان ده کلی گندی ده غندی را بلی لکاق او د دې ترڅنګ د پالیسینو په افغانستان په اړه او د پاکستان د نوي سیمې په اړه د کوم د کلرو او په پای کې ډاکټر سپیری او د روشان مسلطر په کلرو په پای کې باندې دا بدلې وه.
ستړي مشي سهار مو په خیر. ولومبه د مشال خبرونو سرټکی. په کابل کې یوې ځانمرګي بمی چاودنې یو کس وژلې او شپږ نور ټپیان کړي. د سوات قومي جرګې د غوښتنو پوره کېدو له وجې سبانه احتجاج ځنډېدلی. ډونالډ ټرمپ وایي په شام کې د بشري رسوایۍ ذمهوار شامي حکومت، ایران او روس دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په شش درک سیمه کې یوې ځانمرګي بمی چاودنې یو کس وژلی او لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل کړي. په کابل کې د مشال خبریال وایي د چارواکو له قوله دیاتوي چې ځانمرګي بریدګر پیدل د یوې حکومتي ودانۍ لوی دروازې سره ځان ته چاودنه ورکړي. چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دا مهال د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. د سوات قومي جرګوایي د غوښتنو پوره کېدو نه پسې د اتوار دوره د احتجاج ځنډولی دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر مختار یوسفزي مشال ریډیو ته هغه غوښتنې په ګوته کړې چې حکومت ورسره منلې دي، نو ځکه یې احتجاج ځنډولی دی.
په چیک پوسټونو باندې د خلکو زورول، بندول، د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي سرچ اپریشنونه، د معقول انټیلیجنس معلوماتو په ذریعه کول، او که د کورونو تالاشي په هغې کې د زنانه سرچ موجودګي ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کمو خلکو مقدمې جوړې شوې دي، دا مقدمې واپس اخیستل.
د تیر اتوار پر د سوات قومي جرګې په بلنه په زرګونو خلکو د دغو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په چارسده کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل مون خو د کلونو نه چغې وهو چې د خدای لپاره هغسې یوه ټولګوندیزه غونډه راوبلئ، څنګه مو چې د آرمی پبلک سکول له پیښې نه پس راغوښتې وه. زموږ د ګوند دا غوښتنه ده چې دغه غونډه کې دې د خارجه او داخله تګلارې اثرینه او تعیون وشي، او همدغه تګلاره دې بیا پارلیمان ته د وړاندې کولو نه پس منظوره کړل شي. په دغه خبري غونډه کې ښاغلي ولی زیاته کړه چې آئین کې د عدلیې او پارلیمان ترڅنګ د ټولو ریاستي ادارو د اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل حد وپیژني. هغه وویل چې داسې ښکاري د احتساب اداره یوازې د نواز شریف احتساب کوي، او د عمران خان د صوبایي حکومت د یو عرب ونو او په حیات آباد کې د ناقص پل منصوبې درغلي ورته نه ښکاري. د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او پرمختګ لپاره یې د لس کلنې منصوبو په لړ کې زر ارب روپۍ مختص کړي دي. تېره ورځ مشال ایډو سره په خبرو کې د پیداوار او ترقۍ د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وویل
روز لپاره هاسپیټل وغیرہ دا ټول ار یو شی چې دغه نه خلک لپاره موږ 1000 ارب روپۍ کې خو نو دا 10 ایئر واټر ډیولپمنټ پروګرام دی چې موږ خپلواک چې کم هغه څنګه گورنر ایکس گورنر او هغه موږ راغو د بورډ اف ډایریکټرز بکه دا میټینګ وشو. موږ اوس نن سبا چې کم گورنر دا چیئرمین او نو دې کې موږ ایډیشنل چیف سیفټی فاټا سیکټیز.
دا په داسې حال کې ده چې مرکزی حکومت غواړي قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې د ولسي غوښتنو پوره کولو په موخه ګامونه پورته کړي. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پر غلام خان لار کار بشپړ شوی او له مرکزي حکومت ورته ویل شوي چې په دوه اونو کې یې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیزي. د غلام خان بندر د انجینیري چارو مشر محمد نور وزیر مشال ریډیو ته وویل د غلام خان بندر په دریو برخو ویشل شوی دی، یو د مسافرو لپاره ټرمینل، دوهم د افغانستان د مالونو د کتنې او تالاشۍ ټرمینل، او دریم افغانستان ته د پاکستاني مالونو د تالاشۍ ټرمینل دی. د شمالي وزیرستان یو شمیر قومي مشرانو ویلي چې د غلام خان د پروژې له بشپړېدو سره به تجارتي راکړه ورکړه زیاته او د خلکو اقتصادي ودې ته لاره برابره شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په کابل کې د امریکا سفیر جان آربس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د دې پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان آربس پر ټویټر پرون جمله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د قدرتي ګیس د پایپ لاین پروژه ټاپي داسې ستر ګام دی چې د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا سره به مرسته وکړي. د هغه په وینا ډېرو افغانانو ته به کارونه پیدا شي او افغانستان ته د ارزانه توانایي ښه ذخیره به لاسته ورشي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون فعال شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولین ویلی چې د واشنگتن لپاره ګرانه ده چې په شام کې د حالاتو د قرارې لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. سولین دا خبره په شام کې د یوې میاشتې ډزبندۍ لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روس مزاحمت ته په اشاره کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پر روس، ایران او د شام پر حکومت په شام کې د روانې بشري رسوایۍ د ذمهوارۍ تور پورې کړ. ډونلډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل هغه کارونه چې روس، ایران او د شام حکومت په وروستو کې په دغه هیواد کې کړي د بشریت مخ تور کړی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مسجد بابر واوریدل. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کابل کې 14 شپږ کسان زخمیان کړي او یوه وژل دي. د سوات کومې جرګې او حکومت ترمنځ تړون وروسته جرګې سبا لکېدونکي احتجاجي غونډه ځنډولې ده. په تړون کې پرامیتي پوچو پولیسو تعینات کول دي. پوښتنه دا ده چې شاوخوا نه کال وروسته هم فوج روسي حکومت ته ولې واک نه سپاري.
خدای جو سوات چونکہ الٹا سینسیٹیو ایریا دا او دے ڈر خراب وقت تیر کڑے سوات کے او خیال دے تدریج رو رو بدی کمائی او دا ختمی تے سے پرمننٹ شیخ ہونا دے
او پروشان مستقبل کی دی وی ادارے حال در کو چی پلو اس دا کون کو تا دا نقل پروزت تربیت کی مرکنی
کہ نقل زوال عقل دے نتاکو با دینا بچ کوئی او بالکل با ذہن کتاکو دا نراولی.
او په باختر پوری ادبی کلتوري پروگرام کې به د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ یو مشوره هم درواو.
لکه نرګس د زړه له زوره مې لوېدل ګران دي، ډېر راته مه ګوره له سترګو مې وتل ګران دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په کابل کې 14 سوي ده او 14 شاوخه یو سات مخکې سوي ده. زموږ همکار په کابل کې رحمت الله افغان را سره د ټلیفون پر لاین دی. افغان سپ تاسو سره کله وایم که مهرباني وکړي د دې پیښې تفصیل را سره شریک کړئ.
تاسو او د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په کابل کې نن سهار 8:40 د کابل ښار په نهمه امنیتي حوزې پورې اړوند د ششترک په سیمه کې یوه انتحاري حمله شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې یو کس وژل شوی ده او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې تر اوسه پورې د حمله کوونکي هدف معلوم نه دی او په دې اړه باندې تحقیقات روان دي. وروسته معلومه شي چې د انتحاري حمله کوونکي هدف څه و. خو دوی وویل چې په وژل سوي او ټپیانو کې ملکیان او همدارنګه حکومتي کسان شامل دي.
ډیره مننه رحمت الله افغان چې په دې اړه مو تفصیل راکړي. روغ اوسې، خوشحاله اوسې او شر اوسې. ورته غواړو د خدای په امان. او سم راځو یو بل موضوع ته. د سوات کامی جرګې د اتوار پر ورځ رابلل احتجاجي غونډه ځنډولې. دا لاغه وروسته ده چې د یادې جرګې مشرانو د جمعې پر ورځ له حکومت او امنیتي چارواکو سره ترلیدا کاته وروسته له دوی سره یو تړون وکړ. دوی وایي حکومت او پوځي چارواکو د دوی غوښتنې پوره کولو ډاډ ورکړی دی. بوریوال کاکړ د دې جرګې له مخکښ او د خیبر پښتونخوا د پولیس له پخواني مشر سره غږېدلی او په دې ټولو موضوع باندې ریپورت جوړ کړی دی.
د سواد کمی جرګه وایي د اتوار په ورځ په منګوره کې رابللې احتجاجي غونډه یې ځکه ځنډولې ده چې حکومت او پوځي چارواکو ته یې وړاندې کړې غوښتنې منل سوې دي. د دې جرګې مشر مختار خان یوسفزي بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې د دوی منل سوې لوی غوښتنې داسې بیان کړې.
چې پوسټرو باندې د خلکو زورول بندول او په هغې باندې د پوځیانو په ځای د پولیسو ته تعیناتي سرچ اپریشنونه د معقول انټلیجنس معلوماتو په ذریعه کول او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچر چې کم دی موجودګي چې ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کومو خلکو مقدمه جوړ شوې دي دا مقدمه واپس اخیستل.
د سواد کمی جرګې یو بل مخکښ حاجی زید خان ویل پر امنیتي پوسټو د خلکو زورول کېدو بندولو په څیر د دوی ټولې غوښتنې پر ځای وي، نو ځکه یې د اتوار په ورځ احتجاج را بللی.
په دغه احتجاج کې نه چا روډ بند کړی، نه ټوپک راغستی دی، نه لوړ راغستی دی، نه ټریفک جام کړی دی. د دغه ظالمانه ایف آی آر خلاف موږ د احتجاج په تور باندې د اتوار ورځ جلسه نه اعلان کړه.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید خان څخه مې وپوښتل چې د نورو سیمو غوندې په سوات کې هم ولې د امنیت چارې پولیس نه اخلي، نو هغه وویل د سوات حالات له نورو سیمو بدل دي.
خدای جو سواد چونکہ الٹا سینسیٹیو ایریا دا او دے ڈر خراب وقت تیر کڑے سواد کے او ما خیال دے بتدریج رو رو بدئی کمائی او دا و ختمائی تو دے پرمننٹ شیخ ہونا دے ما ذاتی طور ما خیال دے جی کل پوری یقین ہوشی فوج تے چپی دا اس پر نکی گی دے سے لارج سکیل اٹیک یا انکرشن ما خیال دے بے رو رو ویڈرا کی الٹا رہا.
د سواد کمی جرګې مخکښ مختار خان یوسفزي وویل دوی په تمه دي چې ورسره سوي ژمنې به پوره سي او که نه پوره کېږي نو د ده په وینا مجبور دي چې بیرته په احتجاج لاس پوره کړي. دا له هغه وروسته ده چې په سواد کې د روانې میاشتې پر 13 نېټه هم ولس د امنیتي پوستو او یو شمېر نورو مسلو پر ضد احتجاج کړی و او اعلان یې کړی و چې د فروری پر 15 به په مینګوره کې لویه احتجاجي غونډه کوي، کومه چې اوس ځنډول سوې ده.
د بوریوال کاکړ رپورټ روان دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان د پاکستان د اتصاب پر کومي اداره یا نیب نیوکه کړي دي او هغه په دې تور نه کړي چې واځي مخصوصو مسلو ته پام کوي. نوموړي ویلي د ملکی ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه د سیاسي ګوندونو او نه هم د ملک په ګټه ده. هغه دا خبره د جمعې پر ورځ په چرسه ده کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان د احتساب قومي اداره نور مسلو ته پام نه کوي او یوازې په نواز شریف پسې سوي ده. اسفندیار ولی خان دا خبره د جمعې په ورځ په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه د خپل ګوند د مخکښانو تر مشورتي غونډه وروسته په چارسده کې خبري غونډې ته وکړه. هغه په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف پر دوو پروژو د نیوکې په توګه وویل دا د یو عرب ونو سونامی په اړه چې څه لیکل کیږي او ویل کیږي او په حیات آباد کې چې په یو عرب 80 کروڑ یو پل جوړ سو او اوس درنې لارې نسی پرتلای. د احتساب ادارې ته دا نه ښکاري او یوازې په نواز شریف پسې سوي ده او په بل نور څه کې دلچسپي نسته. اسفندیار ولی خان ویل موږ تل ویلي چې سیاسي مسلې عدالت ته موړی، خو ځینې ګوندونه داسې سته چې زور یې پر دغه خوا دی. چې کله عدالتونه پر سیاسي مسلو پریکړې کوي نو عدالت ته خو به څوک څه نه وایي، د عدالت احترام به وي، خو پر پریکړو نیوکې کول د هر سیاسي وګړي حق دی. نوموړي ویل په ملکی د ځینو مهمو ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه یوازې رامنځته سوې ده بلکې لا پسې زیاتیږي، کوم چې د ده په وینا د هیڅ ګوند او ملک په ګټه نه ده. په آئین کې چې ادارو ته کوم واک ورکړل سوی دی باید هغوی په هغه چوکاټ کې دننه پاتې سي او که هر اداره پر آئین کې ورته ټاکل سوی حدود ومني نو زما په خیال به څه مسله نه وي. اسفندیار ولی خان دا هم ویل چې په پاکستان کې د چین سفیر باور ورکړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لویدیځه یعنی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکې برخه به خامخا جوړیږي.
د بوریوال کاکړ رپورټ واورېدی. چارواکي وایي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د پاکستان او افغانستان پر پوله د غلام خان ترانزیت لاره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره خلاصه کړل شي. د دې لارې د تړل کېدو سره ځایي سوداګر ته ډېر تاوانونه رسېدلي وو او د دواړو هیوادونو ولسونو د ستونزو ښکار شوي وو. په دې اړه شاهین بنیرای نور معلومات راکوي.
چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت په لارې کار بشپړ کړی دی او د مارچ په وړومبۍ ونې کې به د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ د هلو ځلو لپاره پرانیزي. په دغه اړه روانه ونې په شمالي وزیرستان کې د پوز لوړپوړو چارواکو د ځایي مشرانو سره یوه جرګه هم کړې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی په دغه اړه وایي
غلام خان لاره بنده ده، مونږ ټرمینل باندې کار شروع کړی، آلموسټ امید ده چې 25-26 پورې چې دی کنه دا ټرمینل کار مکمل شي. فرسٹ ویک آف مارچ کې موږ انشاءالله ٹریڈ لپاره د چسنګ ما ته جنرل صاحب کمیونیکیټ کړو چې آپ کھولنے کی تیاری کر لیں، ہم فرسٹ ویک آف مارچ کې موږ کھلاوو لکه انشاءالله.
د غلام خان ټرمینل د تعمیر د پروژې مشر انجینر محمد نور وزیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د ټرمینل 95% کار پوره شوی دی او په دې کې د سوداګرو او مسافرو لپاره بیلابیلې اسانتیاوې ورکړل شوې دي. نوموړی زیاتوي
دا پروجیکټ مو شروع کړ آلته په غلام خان بارډر په 0 پوینټ باندې. په دې کې درې سیکشنې دي، یو پیسنجر ټرمینل دی، پیډیسټریان کنه چې کم پیدل خلک زی راځي، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنه چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه الته سکیننګ دغه بکیږي نو ان وډ مخ کې بدرومي کنه، او بل د ایکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو الته باغه سکیننګ دغه بکیږي، آل سکیورټی میئرز کنه هغه بدو کیږي نو هغه نه پاس بد مال افغانستان ته درومي.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د سربا ځای خلکو ته روزګارونه ترلاسه شي. په دغه اړه یو قبایلی مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته وویل
پدې بوج خلک راز تاګرو تګوي چې کوم دې برا ناراضي او ناراضي په لیګل طریقہ باندې او چې کوم خلک ترانزیت کوي سوداګر دي هغه بټرکونه لټکیږي ان لوډ باکیږي والتا سنټرې لګولې دي په دې کې ایسو مانه دومره پرابلم وي زر زر په بارے غول غوي پکې او سره دې سره لکه د سوداګرو ډرایورانو کوم چې دا ټرکونو مالکان دي هغه ولا او ټلونه ور سره ګودامونه دا ټول باور سره باندې مو خدا وایي چې لکه د مونږ میران صاحب بالکل سیم د پېښور یا د لاهور یا د کراچي دغه سنتي کاروبار بای.
چارواکي وایي چې د غلام خان ترانزیت لاره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تر ټولو لنډه لاره ده او که په دې تجارتي هلې ځلې پیل شي نو د پولي دواړو خواوو ولسونو اقتصادي وضع به ورسره ډېره ښه شي. دا لاره تر ډېرې مودې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله تړلې پرته وه.
د شاهین بنیری رپورټ مو اوریدی. او د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلی سیمه کې هر کال له 400 څخه تر 500 پورې نوکران پیدا کوي او د دوی په خبره د دغو نوکریو لومبۍ د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو ته اهمیت ورکوي، خو بلخوا ځوانان بیا وایي چې په دغو نوکری کې غیر قبایلین د قبایلی سیمو سینه دي هغه خلک برتی کړی شي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د فاټا سیکریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې هر کال ځوانانو لپاره د 400 څخه تر 500 پورې نوکریانې پیدا کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په فاټا سیکریټ کې د پیداوار او د ژوند د معیار د ښه کولو د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وایي چې دغو نوکریانو لپاره دوی ډومبه د قبایلی سیمو ځوانانو لا اهمیت ورکوي.
دا مطلب مینیمم تاسو ته ویم لګی دا کوم غوډه تاسو کول غوډه ډپارټمنټ چې دی آل ډپارټمنټ چې دی کنه تبیا ډیر زیات شي.
خود قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې په خوانی مشر صفدر داوړ بیا وایي چې کسو هم په قبایلی سیمو کې د سرکاري نوکریو مواقع خورا مست کیږي، خو په دغو نوکریو د قبایلی ځوانانو پر ځای بهر نه خلکو ته نوکری ورکول کیږي.
هر ډپارټمنټ کې فالټا سیکریټ چې ته وګوره ټول د نان لوکل نه ډاکته داسې چې ته وګورې دا نور چې کوم دفتری دي د اف ډی اے شوا یا نور چې فاټا څومره دفتری دي تا ته به 2% هم قبایلی نه پکې وکړي باوجود دې چې اعلی ایجوکیټډ کسان اوریج کیږي. په ټول صاحب ټایم کې چې کوم یولس کارخانې جوړې شوې وې میرانشاه کې مچسو کارخانه وه اولن فیکټری وه داسې پاړه کې د سیګرټو فیکټری وې باجاوړ کې د تیلو فیکټری وې ار ایجنسی کې داسې ماربل سیټي وه دغه کې چې کوم مومند ایجنسی کې نو په کار دی چې هغه زړې کارخانې هم فعاله شي هغه بیا پاکې په ضرورو ځوانان به خپل روزګار پیدا کوي.
خو بل خوا د کورمې سره تعلق لرونکي نایلا الطاف وایي چې قبایلي سیمو کې کجینکۍ غواړي هم خو د ټولنیزو قدغنونو له امله نشي کولای چې نوکری وکړي.
هلته کې د جینکۍ او د الکانو منځ کې کمیونیکیشن نشي کېدلی که نه پر په ډېر مالکانو سره مشرانو سره به اول هغوی نه پرمیشن نه لم دا کار کول غواړم دلته خو هغه هم څه پرابیبلټي نه وي هغوی به اکسپټم کې سوسایټي به ما اکسپټ کړي هلته کې داسې کار
په فاټا سیکریټ کې د پروډکشن او د لایولیهود د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ یاتوی چې سخت کال د قبایلی سیمو د ترقیاتي بجټ په مد کې 30 ارب روپۍ تجویز کړل شوې دي چې پکې د ځوانانو د روزګار لپاره هم یو ځانګړی رقم ایښودل شوی دی.
د مجید بابر رپورٹ موردی نو میلای پښتون ملت پال سیاستوال ارباب مجیب روان د جمعې پر ورځ مرسونه موري د ژوند ډیر کلونه د پښتون د حکومت او د غو د سوکالي لپاره مبارزه کړې او د غو سیاسي ملګری وای نو موري پرشتینې توګه پر پښتون قام او پښتون خوا وطن مین سیاسي مشر پوروال کاکړ د پروژوند باندې رپورٹ جوړ کړی.
په 1950 کال کې د پېښور په برتا کال کې د خدای خدمتګار ارباب عبدالرحمن خان په کور کې زیږیدلې ارباب مجیب الرحمن د فروری پر 28 نیټه د یو شپېته کال په عمر کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. ارباب مجیب الرحمن د ژوند تر درو لسیزو زیات وخت د پښتنو د حقونو او سوکالۍ لپاره په سیاسي او ادبي مبارزه تیر کړې. ارباب مجیب الرحمن د خپل سیاسي مبارزه زیاته برخه په پښتونخوا ملي او میګوند او عوامي نېشنل ګوند کې تیر کړه. د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی مرستيال مشر مختار خان یوسفزای وای د ارباب مجیب الرحمن کورنۍ هغه کورنۍ و چې په پېښور کې په لومړي ځل د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملاتړ کړی و.
یو ښه پښتون چې کوم خاصیتونه دا په ارباب صاحب کې موجود وو په وطن باندې په کام باندې ډېر زیات مین وو. ما او ارباب صاحب یو ځای جیلونه هم تیر کړي دي. زه دا وایم چې پښتونخوا وطن د یو ډېر مین پښتون نه د یو ډېر مبارز انسان نه محروم شو.
ارباب مجیب الرحمن په دې وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند ملګری شوی وو او د دې ګوند له لارې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو. د یادګوند مخکښ افراسیاب خټک وای پښتانه ځوانان به د ارباب مجیب الرحمن پر لار راځي او د خپل کام د حقونو او پرمختګ لپاره به مبارزه کوي.
ارباب مجیب الرحمن زموږ د پارتي او د پښتنو د قومي تحریک ډیر پوخ باشعور او ډیر تجربه کار ملګری او مشر وو. دا زه وفات یو ډیر لوی تشه مې سکرې ده. دا تشه د کول ګران ده مګر زما یقین دی چې د پښتنو ځوانانو کې خدای چې دا څه چې هغوی د ارباب مجیب په لاره روان پاتې شي په آینده کې به زموږ د راتلونکي نسلونه یقیناً داسې خلقیات ساتي چا چې خپل ټول عمر وقف کړی او د خپلې خاورې او د خپل اولس د سوکالۍ او ابادۍ لپاره امن لپاره او د ترقۍ او ډیموکراسۍ لپاره.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر غفور لیوال مشال رډیو ته وویل چې له کله یې ارباب مجیب الرحمن پیژندلې هغه د پښتون افغان وطن د امن او آبادۍ لپاره لوی هیلې لرلې.
ما په خپل ارواښات ارباب صاحب په پېښور کوټه کابل او نورو افغاني ښارونو کې لیدلی وو. هغه خاطرات چې زه یې لیدلرم د ټولو افغانانو لپاره د یوې خپلواکې پر خپلو پښو ولاړې ښیرازي او ودانې راتلونکې هیله وه.
ارباب مجیب الرحمن د سیاسي مبارزې ترڅنګ د پښتو ادب لپاره هم کار کړی چې د پښتونخوا مجلې خپرول هم د په زیار تر ډیر مودې دوام درلود.
د بوروال کاکړ رپورټ راوړل دی. پاکستان په خواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د سپریم کورټ د فیصله وروسته په دې واد کې ځل بیا دا بحثونه تاوت شوي چې د پاکستان په وفاقي جمهوریت نظام کې ډیر وخت پارلمان سره دی او کله سپریم کورټ سره. شاین منیری په دې موضوع له قانوني او سیاسي چارو پوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په خپل یو لنډ فیصله کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون د مشرۍ لپاره نااهل وګرځو. د مسلم لیگ نون مشرانو دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د دین وروسته په پاکستان کې دا بحث تود شوې ده چې د پاکستان په وفاقي جمهوریت نظام کې ډیر واک د پارلیمان سره دی او که د سپریم کورټ سره. په دغه اړه د سیاسي او قانوني چارو پوه اپراسیاب خټک وایي چې په آئین کې د پارلیمان او سپریم کورټ د کار او اختیار سپیناوی شوی دی او باید دواړه په خپل دایره کې کار وکړي. نوموړی زیاتوي
دا موږ څنګه یې څنګه خوښ آئین نه جوړو چې اوس دا بحثونه کوو، مطلب آئین کې خدا خبره حل شوی دی. پاکستان کې یو وفاقي پارلیمانی جمهوری نظام دی، آئین کې لیکل شوی دی. دیکھیے پارلیمنٹ ځکه محوري رول دی چې پارلیمنٹ پارلیمانی نظام دی، دا سیاسي نظام نه دی، همدغه سي دا وفاقي نظام دی. نو دا خبره خو حل شوی دی. البته دا ده چې آئین تشریح کړه د ارضیا ده، خو البته تشریح کې او قانون سازۍ کې فرق دی. نو ارضیا تشریح کولای شي، قانون سازي نه شي کولای. قانون سازي دی هغه مقرره کار دی، پارلیمنٹ کار دی.
د نواز شریف پر ضد د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د های کورټ پخوانی جج او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي کوم جج چې د خپل واک نه بهر فیصله کوي نو بیا داسې فیصلې په ولس کې متنازع وګرځي.
عدالتونه چې څه رائے لري نو هغه په خپلو فیصلو کې کار کوي. کوم جج چې د فیصلو نه بهر مطلب دا چې خبر کوي نو هغه دا اداره جده دا متنازع کوي، ځکه چې کومه فیصله دی کوي نو د هغه فیصلو په شا باندې بیا د مخالف فرق چې د چا خلاف فیصله شوی نو هغه لکه څنګه چې نواز شریف یا دغه پارټۍ یا نور هم سیاسي جماعتونه دا موقف لري چې دا فیصلې چې دي دا په انصاف او د قانون او د آئین مطابق نه دي، بلکې دا د سیاسي جوش او د سیاسي جذبې ته ته مطلب د پشا ته د نور قوتونه دي چې هغه دې ته دا حکم ورکړي چې دا فیصله داسې وکړي.
بلخوا د قانوني چارو یو بل پو قاضي انور وایي کچر یو قانون د آئین د بنیادی اصول خلاف وي نو بیا د سپریم کورټ سره د کلدم کولو اختیار شته. خو د نواز شریف پر ضد چې کوم قانون کارول شوی دی هغه د آئین د بنیادی اصول خلاف نه وو. نو موړی وایي
یو قانون د آئین بنیادی اصول ته دی داغه بر اختیار جوشي نو هغه چې دی بیا سپریم کورټ هغه د پوره وخت سره د کوم اده پوه چې دی دا آئین نه متصادم دی، ترمیم شو هغه آئین نه متصادم نو او نه د پاکستان د سکیورټی سره دا اثر کړی دی. نو اچھا یو کسا د وی کنه پاکستان دفاع ته په باندې شاسر راځي تمه دا ده چې ته که خپل اختیارات په دې طریقې استعمالوي نه هغه څه شک او چوبات زیاتېږي.
د یادونې وړ ده چې د ګوند د مشر په حیث د نواز شریف د نااهلۍ نه وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي چې د مارچ په درېمه نیټه د سینټ په انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون کاندیدان د خپل ګوند په ټیکټونو په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی.
د شاهین بنیری رپورٹ اوریدی. د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ په لړ کې بیګا کراچی کوټی ته او ملتان لاهور ته ماتې ورکړې ده. د ټورنمنټ په لړ کې بنن هم دوی لوبې تر سره کیږي. تفصیلې د بوریوال کاکړ په رپورٹ کې اورو.
د پاکستان سپر لیگ په بیګا تر سره سولو بوکې لومړی کراچی کینګز وا کوټا ګلیډیټرز ته په 19 منډو ماتې ورکړه. کراچی کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سر 155 منډې وکړې. په جواب کې د کوټا ګلیډیټرز نه لوبغاړي وسوځیدل، خو په ټاکل شوو شلو اورونو کې یوازې 130 منډې جوړې کړې. په دویم لوبه کې ملتان سلطان تر ډیره دلچسپ لوبه وروسته لاهور کلندرز ته په 43 منډو ماتې ورکړه. ملتان سلطان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سر 130 منډې جوړې کړې. په جواب کې د لاهور کلندرز ټول لوبغاړي په 13 اوور کې د 126 منډو له جوړولو وروسته وسوځیدل. د دې لوبې تر ټولو دلچسپ او مهمه برخه هغه و چې جنید خان پکې په درې بالونو پر لپسې درې لوبغاړي وسوځول. نن به هم دوی لوبې تر سره کیږي. لومړی به د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمی ترمنځ وي چې د پېښور له وخت سره سم مازیګر 4:30 بجې به پیل شي. په دویمه لوبه کې به کوئټا ګلیډیټرز له لاهور کلندر سره بازی کوي چې د پېښور پر وخت د شپې پر 9 بجې پیلېږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مایکیونیس پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري لرو. خو اوس لسمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په شاش درک سیمه کې یوې ځانمرګي بمې چاودنې یو کس وژلی او لږ تر لږه شپږ کسان یې ژوبل کړي. تر دا مهال د دې برید مواري چا نه ده اخیستې. د سوات قومي جرګه وایي د غوښتنو پوره کېدو نه پسې د اتوار دوره د احتجاج ځنډولی. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجي تګلارې ټاکلو لپاره د ټول ګوندیزې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او پرمختګ لپاره یې د 10 کلنۍ منصوبو پلړ کې 1000 عرب روپۍ مختص کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان آر بس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته یې د دې پرمختګ مبارکي ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سلوان ویلی چې د واشنگټن لپاره ګرانه ده چې په شام کې د حالاتو د کرارۍ لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په روس، ایران او د شام په حکومت په شام کې د رواني بشري رسوایۍ د ذمهوارۍ تور پورې کړ.
او سم درته دوه ونیس پروګرامونه روشانه مستقبل او بختر ستوري اورو. اول به روشانه مستقبل واوري بیا بختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که پاکستان ته وکتل شي نو پکې د پخوا په نسبت د تعلیم شرایط ډېره ښه شوې ده او تعلیم پکې ورځ په ورځ عام کېږي، خو په دې حساب ترقی نه کوي. ماهرین د دې وجه کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلي خای او وایي چې دغه ناسور د دې هیواد د ترقۍ جرړې نیولې دي. یعنی تعلیمي نظام چیرته چې د یو قوم مستقبل جوړیږي هلته هم کرپشن رسیدلی او د دغې نه فارغ شوي نسلونه بیا په عملي ژوند کې بډې رشوتونو او درغلیو ته بد نه ګوري، بلکې په خپله پکې هم برخه اخلي. په تعلیمي نظام کې تر ټولو زیاته درغلي په امتحاني عمل کې مخې ته راځي چې پکې تر ډېره حده تعلیمي ادارې، استادان، زده کوونکي او د هغوی میندې پلاران شامل وي. کارپوهان وایي په دې کې زده کوونکي زیاتره بې قصوره وي ځکه چې هغوی په فطري توګه د کامیابېدو لپاره اسانه لار خوښوي، خو ځینې تعلیمي ادارې، استادان او مور پلار ورته دغه لار برابروي چې دا راز د هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کوي. د دې هفته په روخانه مستقبل کې به په امتحاني عمل کې د نقل په ناسور خبري واوري چې زیاتره خلک یې د کامیابۍ لپاره لوی وسیله ګڼي. د خیبر پښتونخوا په 400 ضلعه کې یو غیر سرکاري تعلیمي ادارې د جنکو لپاره د معیاري تعلیم سلسله شروع کړي او د نقل خلاف یې جهاد اعلان کړي. د دې ادارې د تعلیمي څانګې مشره مس نازیا جان په دې حق له مشال لیډیو ته وویل:
د خځو تعلیم عام شي او د خځو تعلیم هم د خځو په ذریعه باندې وشي او معیاري تعلیم خځو ته ورکړی شي او معاشره کې خځې چې کوم دی نو هغه انډیپینډنت شي، په خپلو پښو باندې ودرېږي. زموږ سټاف هم معیاري دی، هغوی د اعلی یونیورسټیز نه فارغ شوي دي، نو هغوی دا زموږ یو ټیم ورک دی. نو موږ پورا ټیم چې کوم یو پورا سټاف موږ واړه اگزام ته تیارو، د هغوی د اکیډمیک دغه سره موږ مینټلي هغوی داسې تیارو چې موږ ورته ویو چې نقل زوال عقل دی، نو تاسو به د دې نه بچ کوئ او بالکل به ذهن کې تاسو دا نه راولئ چې امتحاني حال چې کوم دی هغه به نرم.
په غیر سرکاري تعلیمي ادارو اکثر دا تور لګول کیږي چې د مقابلې او ښه نتیجو ترلاسه کولو لپاره په امتحاناتو کې بډې رشوتونو او درغلیو نه کار اخلي. په دې اړه مس نازیا وایي:
بالکل د تیږي او وی کاروباري څوک سره کولاو کی نو بسغه کی بیا همدغه شانتۍ کی بیا معیاري تعلیم پکې نه وي او هر یو کس ته د بزنس د دې په نظر سره ګوري چې په کوم څه کې فائدہ ده خو ما هغه کوي نو دغه شانته په سټاف باندې کمپرومایز کوي او دغه ټولې خبرې پکې راشي لکه څنګه چې ډېرې پرایویټ ادارو کې داسې کېږي پوره سټاف د هغوی په دغه کې قابو کي او هغې باندې مخکې نه پیسې ورکړی شوي او بیا دغه پیسې هغوی د همدغې سټوډنټانو نه وصول کړي دا ښې ډېرې وصول شي هغوی ته هغوی دغې کوم یو ښه صحیح بزنس روان وي لکه هغوی ته په دغه کې څلور لکه یادتې وصول شي نو بس هغوی ولګوي ته هغوی ته پاتې شي یو یو پوره دغه هم یو ځان له یو بزنس روان وي خو دغه چیز الحمدلله چې منګ بالکل د دې حوصله افزایی نه کوو د سټاک نه ماشومان تیارو
په داسې حال کې چې په امتحاناتو کې زیاتره زده کوونکي د نقل هڅه کوي دوی د خپلو شاګردانو د ذهن نه د نقل یا دوکې سوچ او فکر څنګه وباسي
ورته ویل چې تاسو په هر یو شیز باندې کانسپټ هم کلیئر او تاسو نه به هیڅ قسمه داسې څه ډیمانډ نه کیږي دلته چې پیسې راوړی او دین بیا به تاسو بس امتحان کې به تاسو په آرام ناستې حال به زمونږی او تاسو ته به څوک څه نه وایي موږ په خپله باندې دا اوی تلاشي کوو اگزام سټاف دا اوی تلاشي که کوي که نه کوي هغه د هغه چې کومه منی دا اوی بیا خپله مرضي ده خو د هغې نه مخکې چې زمونږ سټوډنټ هلته ننوځي نو زمون خپل سټاف د هغوی خپلې مثانې چې کوم دي د هغوی پوره تلاشي وکړي او موږ هغوی نه یو دا یو پرامس هغوی زمونږ سره کړی چې هغوی به انشاءالله چې داسې هېڅ غلط طریقه به نه یوز کوي
سیړونکي وایي دا فطري خبره ده چې ټول مور پلار خپل بچي کامیابول غواړي خو ناپوهه خلک د دې لپاره ناجایزه طریقه استعمالوي چې په نتیجه کې یې خپل بچي برباد کړي مس نازیانه مو پوښتلي چې د دوی د شاګردانو د میندو پلرونو رویه په دې اړه څنګه وي
مونږ ډېرې زیاتې دغه شانته مسلې مخکې دي مونږ ته اکثر مور پلار دا وایي چې مونږ پیسې درکوو مونږ تیار یو مونږ درکولی شو تاسو داسې کار وکړئ چې خپل حال واخلئ ډېر میندې پلاران داسې دي چې هغوی هم د دې خلاف دي د خم پکې شته هغوی مونږ ته ووایي چې هغوی ډېر زیات زمونږ حوصله افزایي کوي ډېر زیات زمونږ نه خوشحاله دي هغوی وایي چې دې پوره علاقه کې تاسو داسې یې چې دا څیزونه ډسکریج کوئ او هغوی ډېر خوشحاله دي خو ځینې میندې پلاران په خپله باندې د خپلو بچو د راتلونکي مستقبل ښه کولو لپاره داسې غلط سټیپ واخلي چې هغوی د وړو عادتونه خراب کړي
نوموړی وایي دوی میاندو پلارانو ته ډاډ ورکوي چې بچی به یې د نقلونو او دوکو نه بغیر هم ښې نمبرې واخلي
هغوی موږ دې ته پرېږدو نه بلکې دې باندې پوره لیکچر موږ هغوی ته ورکړو چې تاسو ماشومان دې سره خرابېږي او دا هم موږ تسلي ورکړو چې تاسو تسلي ساتئ دوی ته پوره کار شوی دی کتابونه ورته ختم شوي دي د دوی د تیارۍ دپاره د دوی په کتابونو کې موږ څلور امتحانونه واخلو د دوی هر یو کتاب موږ څلور ځای کړو او په هغې کې د بورډ د پیپرو په پیټرن په شان ته موږ په یو یو کتاب کې څلور څلور پرچې د دوی نه واخلو او بیا موږ د میندو پلاران مطمئنه کړو چې تاسو د وړو تیاری وشوه تاسو مهرباني وکړئ چې دا غلط شیز چې کوم دی کرپشن چې کوم دی دا مه هم کوئ
نوموړی وایي د نقل خلاف جهاد کوي او زده کوونکي یې په خپل مهنت اعلی نمبر اخلي
الحمدلله ریزلټ زمونږ چې کومې ادارې انفیر مینز باندې څومره کوي زور لګوي د هغوی نه یو په دوه باندې زمونږ ریزلټ شاندار وي زمونږ سکال د لسم په امتحان کې موږ سره 12-13 واړه A1 ګریډ راغلي دي راغلي دغه شان تر اوسه پکې A ګریډ راغلي او ډېر زیات مور پلاران په دې باندې خوشاله دي زمونږ نه ډېر زیات هغوی په دې خوشاله دي چې هغوی وایي چې دا هغه بالکل سوچه نمبر دي زمونږ د وړو هغه خپل محنت دی په دې کې هیڅ انفیر مینز نه دي شامل نو دې باندې د هغوی خوشحالي یو په دوه سو او د وړو خوشحالي یو په دوه سو هغوی مو ویل چې او تاسو خبره ټیک وه موږ کولی شو زمونږ مټو کې دومره زور شته چې موږ په نقل نه بلکې په عقل باندې دومره ښې نمبرې واخیستې نو بیا دغه څیز موږ په مخ کې بوځي او موږ له حوصله راکوي چې موږ ټول رکاوټونه د دې مقابله وکړو
مس نازیا وویل په امتحاناتو کې یې اداره د صوبې په معیاري تعلیمي ادارو کې شامل وي مسنازیا په دې نظر ده چې په تعلیمي ادارو کې د نقلونو مخنیوي وشي نو د معاشرې نه به کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلۍ ختم شي.
دا به همدغه شان ته ختمېږي. دا خوښ په وینا په دیوالونو په دې کلو په دې باندې نه کېږي چې کرپشن ختم کړي. دا به همدغه ځای نه ختمېږي. دې چې به زمونږ د سکولونو د ټیچرانو زمونږ د کردار په کې هم ډېر زیات اهمیت لري او د مور پلار هم تعاون هم ډېر زیات اهمیت لري. مونږ ټول چې یو بل سره تعاون وکړو دا ناشرو به هله ختمېږي. او دغه شان ته مور پلار هم پکار دي چې بچو باندې دا چیز نه کوي چې هغوی له پیسې ورکوي او د هغوی حوصله ضایع کوي د رشوت په معامله کې. همدغې وجه باندې به ختمېږي. بل د دې هېڅ حل نشته.
تاسو د مس نازیا خبرې واورېدې. په دې حکله به د څو ماشومانو او د هغوی د کورنیو خبرې هم واورئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه وره او پکې داونه د یوې داسې شخصي تعلیمي ادارې معلومات درکو چې وايي په امتحانونو کې د نقل خلاف جهاد کوي او دا نظر لري چې هم په نقلونو او دوکو پاس شوي ځوانان پاینده کې بډو رشوتونو درغلي او تامایل کیږي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
د یاد ادارې د بریالي شوبي زده کوونکو سره مهم خبرې کړې. د لسم جمعات نه په اعلی نمبرو فارغ شوې سدرا اوروج وای د دې نتیجو نه پسې په خپل ځان اعتماد لا نور زیات شوې ده.
سبب
نوموړی وای کوم هلکان یا جنکۍ چې مهنت وکړي او ډېر نمبر یې را نشي نو مایوس کېږي دی نه. دغه مهنت به یې په مستقبل کې پکار شي.
انسان محنت وکړي چې تبل څوک د هغو نه مخکې راشي عارضي ته ورمانی ډېر ماست اخلي یا د هغو نه په ذریعه باندې مخکې شي رشوت یا وغیره بل څه نو دا خبره غلطه ده چې موږ وروسته پاتې یو انسان محنت وکړي او حقیقي محنت وکړي نو الله پاک به هغوی ته د هغوی پای کې هغه درسونه ورکوي. خو په هغه وخت مونږ چې هغه پل به الله پاک وروسته وساتي یو بل څه چې وخدای پاک هغه د هغوی په کار راولي.
د سیدرا اوروج رور زیشان خان وای د خپل بچو یا کشرانو د کامیابولو لپاره د نقل او دوکې لار خول بدبختی ده. په کار ده چې د دینه ډډه وکړل شي.
لکه دا حالک دا کم چې راځي او پیسې ورکړي او یاره زما بچی ته نقل پیدا زما بچی لپاره سفارش کوي مخکې منډې ترلې وهي. د دې مثال د دې چې خپل بچی له چاړو چاڅو کلا سیور کې ورته ستادان د بخې ټکی وخی په دې کې وخی ځان ته وښنه. د دې مثال د دې یره خپل بچی د پاره نقل دا چې کرپشن غلط نه ولا اختیار دا ډېر ملي کول پکار او دا من دو پلان مور لا سما دا میسج دې یره دا بچی ستاسو په کم عقل باندې لګي نمبر یې واخلي دا به د توس او خې نمبر یې دوی چې نقل باندې دا ډېر مولي او چې سالا دا ایټاتس ان ډیټس وغیرہ د کینی او دنه سنور دي په ایټاتې ترنج دي چې خدای نقل کولې نشي چې به دا نقل خو ډېر نمبر یې ما غوښتي دا ډېر نمبر بل به ستار نه ورکړي.
هلته د اټلانټیک کالج و بل از د کونکې شیبا عبد الله چې په لسم جمعات کې یې اعلی پوزیشن اخسته وای د نقلونو لوجه د قابلیتونو زده کونکو حق وهل کیږي او دا بی انصافي ده چې پر ضد یې جهاد پکار دی.
بغیر دو دوکی اور ارس نے کامیابی دے شزے کہ انسان پل محنت کئی نو آبا کامیابی گی اللہ پاک دے انسان محنت سے لبل چاہتے نو اور کیا ہما انسان تلو اور کو ہمونگ دا غوارو چی زمون ملکی دی نقل وغیرے چی کم نہیں دی پورے دی بارا کی دی پورے جہاد اکلیشی اور نقل وغیرے دی ختم کرشی چی سوزن تخفل حق پخفل ملاوشی بس مونگ دا کوشش دے چی انشاءاللہ مونگ دا نقل وغیرے دی ملک نہ ختمو اور مونگ نور خلق کو تم دا اعلان کو چی لکا غوی مصر مرگری شو چی مونگ دا نقل وغیرے ختمو کنی صرف مونگ دا رشوت ہم ختم شینو بس ملک بازا مونگ امن پیدا شی انشاءاللہ
د شیبا پلار عبدالله چې په خپل هم د سکول استاد دی وای د یاد ادارې لوجی سیمه کې خ بدلون راغله
د دې مسله دا چې نقل خو نه کوي د ادارې چې ما تاسو ته چې اوی به حیثیت دا چې لګي د کسرې چې سیف خلاف جهاد کوي کنه د جهالت خلاف جهاد کوي د کومه زو ما په خپل زو زما 20 سال سرویس ته خوځم چې دا ادارې کوم ډول کدا په کوم ته دي چې گر سائڈ باندې ډېر زیات کم ملاوي او بل خبره دا ده چې لکه هغه وخت له جوه څخه نقلونه مخونه دا چې زموږ نه چلي
د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په ننګرهار کې د مازیګر بندر د ونیزه غونډه حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د جنوبی پښتونخوا شاعر لیکوال او کرکتون کې عارف تبسم سره د جنوبی پښتونخوا په ادبی الوزلو مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د نرګس ګل کلنې مشاعره حال هم په پورت کی درکڑو. لومڑی رپورٹ ترازو سره لدی چې په جلال آباد خار کې یو شمیر ادبی ټولنې په فعالیت بوختی دي چې اونیزی پنځلس ورځینې میاشتینې او محلنې غونډې کوي خو په دې وروستیو څو میاشتو کې شاعر او صحافي عزت الله زواب په مازیګر کتاب پلورنځي کې د مازیګر بندر په نوم اونیزی ناستې پیل کړي چې پر مشاعری سربیره پکې په بیلابیلو موضوعاتو لیکچر نوټونه هم وړاندې کیږي. نور حال په رپورٹ کې دا ځل د مازیګر بندر په ونیزه ناسته کې ځوان شاعر او لیکوال امتیاز احمد نجیبی په پښتو شعر کې د سمبول او استعارې ترمنځ په توپیرونو او د سمبول د کارونې په اړتیا لیکچر نوټ وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. امتیاز احمد نجیبی د خپل لیکچر په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سمبول او په تصوف کې ولې کارول کیږي او په اندازه شاعرۍ کې ولې کارول کیږي. تصوفي سمبولونه تر علم پاکي باندې می خبرې وکړې کوم چې زموږ ټولنه کې په بد نظر ورته بدګماني باندې ورته قتل کې پاکي باندې می خبرې وکړې لکه ساقي او شراب او سراهي او جانان او سنم او شونډې وین سمبول ته استعاري ترمنځ پر کوېلې چې پاکي کې ډېر خلک دي چې دوه په فرق کې لګ
شاعر او لیکوال نصرت الهام چې د مازیګر بندر د غونډې ګډونوالو وایي چې د لیکچر نوټ نه یې ډېر څه زده کړل او د دغه شان لیکچر نوټونو برابرول یې په ادبي غونډو کې یو ګټور اصل وباله.
په دې وروستیو کې زیاتره ادبي او دغسې غونډو ته چې زما هغه زما ادبي تنده نه ماتوي نه یې خړوبوي. دا ځوانان دلته راغونډ شوي دي سره د دې چې په یو علمي موضوع یو ادبي موضوع باندې دلته لیکچر وړاندې کیږي. هم هغه څوک چې لیکچر وړاندې کوي هغه جرأت پیدا کوي او په اصطلاح باندې او هغه څوک چې ګډونوال دي هغوی ډېر ښه د دین زده کړه کوي. دلته چې ما کوم شعرونه واورېده د دین اوسنیو حالاتو نه ډېر اغېزمن او ډېر پاخه شعرونه چې واقعا زما ادبی تند ما تا کړ.
لیکوال او ژباړن اسپ عمر وای چې په خاطر دی فکر نه کول چې په شاعری کې دی هم سمبولونو ته اړتیا وي. خود لیکچر نوٹ لاوریدو وروسته په دې باوري شو چې په شاعری کې هم د سمبول کارونی اړتیا لیدل کیږي.
دا خپل ډیره مهمه موضوع ده چې یو څوک پاتېږي او موضوع ته آمادګي نیسي بیا راځي لیکچر ورکي. دا د خپل په پرمختګ سبب کیږي. اوسنی ځوانان که تاسو زمونږ د سند ځوانانو سره مقایسه کوي ډیر باجرته دي. یا ولت هم دغسي امکانات نشي د برابر شوي دي کولی شي یو سټیج ته پورته شي بحث وکړي او موضوع باندې زموږ په وخت کې دا شیان کم. ما په کیسو کې سمبول پاک لوستي ولې پکې شعرونو کې سمبول لږ ذره فرق کوي د کیسو سره. او هغه څه چې ده وویل چې سمبول ولې کارول کیږي دقیقا زم متوجه شوم. فرض کوم ده وویل چې د بعضې رمزونو د ساتلو لپاره کله چې یو څوک په یو ټولنه کې یو څه نشي ویلی مستقیما لکه په کله به راځي پسرلی یو مثال کنه هدف د ازادۍ نه کړي د ازادۍ غږ پورته کوي هلته داسې قواوې شته چې دته کېدای شي ستونې نه ونیسي ولې که دی بیا په دا ډول وایي.
شاعر او صحافي عزت الله ځواب چې د مازیګر بنډار بنسټ ایښودونکی دی وایي چې په بېلابېلو ادبي او علمي موضوعاتو ځوانانو ته د لیکچر نوټونو برابرولو توصیه کوي چې دا چارې یې په بریالیتوب سره پر مخ روانې دي.
په دې کې بېلابېل ټولنیز سیاسي او ساینسي او ډېر زیات پکې ادبي لیکچرونه وړاندې شوي دي. یعنې د ادب برخه یې ډېره غوښنه ده او په نورو بېلابېلو موضوعاتو کې چې کوم ملګری انجینري یا په بل مسلک کې واردي او پوهه لري نو موږ سره هغه برخه اخلي او لیکچر وړاندې کوي. نو نولس بنډاره شوي دي او راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. کوشش کوو چې امکانات زیات شي چې موږ دغه ویډیو ثبت کړو او د یوټیوب له لارې هم خپور کړو یا د ویبسایټ له لارې هم خپور کړو او ملګري نورم زیات کړو او دې ته دوام ورکړو.
په غونډه کې ځوانو شاعرانو خپل کلامونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عرب تبسم چې کابل دریو لسیزو راهیسې په ادبي او فرهنګي ډګر کې خپل وړتیا ښودلې، لا هم په دغه برخه کې فعاله ونډه لري چې په جنوبي پښتونخوا سربیره خیبر پښتونخوا او افغانستان ته هم د لویو ادبي غونډو په مناسبت راځي. دوه اونۍ وړاندې د فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت په سیمینار کې د ګډون لپاره جلال آباد ته راغلی و. له نوموړي سره مو د جنوبي پښتونخوا په ادبي هلو ځلو مرکه کړي، تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د جنوبی پښتونخوا کته فرهنګي هلو ځلو ته وګورې نو زما خیال دا دی چې په دا تیرو درو څلور کلونو کې دا ډېرې رابرسېره شوي دي او دا ځکه رابرسېره شوي دي چې زموږ ملتپاله ګوند چې کله په 2014 کې د واک او د اختیار برخه جوړ شو نو اول خو هغوی دا وکړو چې پښتو اکیډمۍ چې زموږ یو لویه فرهنګي او ادبي او یو څېړنیزه اداره ده مالی مراعات دومره ورله ورکړو چې نه یوازې اکیډمۍ خپل یو حیثیت ومنلی بلکې اکیډمۍ دوه داسې عالمی نړیوال سیمینارونه وکړو چې په هغه کې له لر او بر څخه پوهانو لیکوالو شاعرانو څېړنپوه د ژبې په حواله سره د فرهنګ په حواله سره د ادب په حواله سره چې کوم زموږ مسلې دي کوم زموږ پیش دي پر هغه باندې خبرې سره وسوي.
دا خو تاسې دغو ادارو خبره وکړله چې په سرکاري کچه باندې ورته مراد حاصل دی، که دا ووایي چې په ولسي کچه باندې زموږ لیکوال شاعران فرهنګیان داسې مصروفیتونه لري چې د پښتو ادب د پرمختګ دپاره پکې کار وشي؟
ډېرې داسې ټولنې دي چې هغه د جنوبي پښتونخوا په هر ضلعه کې شتون لري او هغوی هلته ادبي هلې ځلې پر مخ باندې وړي او دا ټولې هلې ځلې چې دي هغوی د خپل مدد لاندې کوي او د حکومت هغه رنګه مرستې نه لري. پښتو اکیډمۍ که څه هم هغه یو غیر سرکاري اداره ده خو مراعات د سرکار لخوا ورته حاصل دي، لیکن چې کومې وړوکې ټولنې دي هغه هم لګیا دي کار کوي، هغوی ادبي غونډې کوي، هغوی وړوکي وړوکي سیمینارونه کوي، ناست کوي په باقاعدګي سره، او د پښتو ژبې او ادب او په اړه باندې چې کومې پیښې دي یا په کې چې کومې نوې پدیدې دي په دې باندې خبرې کوي، د ژبې د پرمختګ دپاره خبرې کوي، د کلتور د پرمختګ دپاره خبرې کوي.
د نن شل پنځه کاله پخوا چې مونږ د سویلي پښتونخوا ادب ته تم شو، نو زموږ مختبه داسې رسالې راشي، مجلې به راشي چې هغه وخت په حساب کېدو، او اوس هم که هغه ګوتو ته راشي نو حساب پې کېدای شي. په دې وروستیو کې هم دغسې رجحان شته دی چې په شخصي توګه دې څوک را ولاړ شي او ادبي مجلې دې چاپ کړي، او هغه دې بیا په ټولې پښتونخوا او افغانستانه پورې راوړ.
یقینا داسې پروفیسر محمود ایاز چې کوم دی هغه د خال په نوم باندې یو درې میاشتنۍ رساله چاپي، اوس اوسې یو زر اتیا پاڼې د کاظم خان شهدا نمبر هم چاپ کړی دی او دا رسول هم دی تر افغانستانه پوری. خو دومره ډیر زیات حسی په دې اړه نسته. پښتو اکیډمي هم چاپي، ظاهر د خپل وسایل لري، خو د اکیډمي له خوا ځخه باقاعده د لیکنې په نامه باندې له تیرو شپږو کلو راځي، خو باقاعده چاپیږي، هر درې میاشت رساله چاپیږي، او هغه هم دا کوشش کوي چې تر خلکو یې ورسوي. خو د دې په پرته کوم ستا خبره وکړه چې له نن څخه شل پنځه ویشت کاله مخکې زیاتې رسالې له کوټې څخه چاپېدلې. ما پخپل له نور ملګرو سره د تماس په نوم باندې لالی کومل کزر باشا او خلیل باور سره یو رساله بم چاپول، او پخپل خاص بم چاپول، او بیا بم دا تر خلکو رسول. خو اوس هڅې کمې دي، اوس ما صرف یو خال په نظر کې راځي چې محمود ایاز چاپي، هغه مرسته لري له اماراتو څخه د ځینو ملګرو، او یو د پښتو اکیډمۍ لیکنې دي.
که د نن شل کاله مخته بیا یو نظر وکړو، نو په پښتو کې دومره شاعران نو لکه نن سبا چې لیدل کېږي، هغه هم په افغانستان کې، هم په خیبر پښتونخوا کې، هم په سویلي پښتونخوا کې. څه فکر کې چې زموږ ټولنه همدغومره ډیرو شاعرانو ته ضرورت لري که څنګه؟
اوس هم دلته موږ یو ناستو ملګرو خبره کوله، په دې کې استاد غزنفر یو خبره وکړه چې زما ډیره خوښه شوه. هغه دا ویلي چې موږ شاعران ډیریږي، ډیر ځوانان داسې چې هغه راځي او شعر لیکي، خو هغوی د هغوی په شعر کې هغه ژورتیا نه وي، یا هغه د شعر په معیار باندې پوره نه دي، لیکن هغوی د یو جذبې تحت کوي، د هغوی تر شا یو مینه ده چې هغوی له دې پښتو ژبې سره لري. نو که داسې یو طریقه جوړه سي چې د دوی هغه مینه پر ځای باندې پاتې سي، دوی د شعر نه ولیکي، خو دوی د پښتو ژبې دپاره نور چې کوم کار دوی کولای سي، د یو ښه مینوال په توګه، د یو ښه لوستونکي په توګه، یا د یو ښه نثر لیکونکي په توګه، په کار دا دی چې په دې خوا باندې زیاته توجه ورکړل سي. خو زما خیال دا دی چونکه اوس د سوشل میډیا او د ټولنیزو چې کوم رسنیو دور دی، او خلک په رابطې کې دي سره، نو د یو بل شعرونه وایي، او خلک ځینې متاثره کېږي. عام خلک ډېر داسې خلک دي چې هغه پر فیسبوک باندې شعر ګوري، له هغه څخه متاثره کېږي، او بیا کوشش کوي چې دویمه درېیمه ورځ هغه پخپله هم پکې شاعر دي. خو زما دا خیال دی چې موږ ته د دومره ډیرو شاعرانو ضرورت نشته، موږ ته د محققو ضرورت دی، موږ ته د ښه کیسه لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه ناول لیکونکو ضرورت دی، موږ ته د ښه تاریخ لیکونکو ضرورت دی. نو په کار دا دی چې د پښتنو چې کوم دا ځوان کهول دی، هغه پر نثر باندې او په دې برخه کې زیات توجه ورکړي، او زیات کار وکړي.
ډېره مننه تبسم.
ستاسو مننه، ډېره مننه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، درې کاله د مخه داود شهید په خپل کور کې د نرګسو د ګلونو په منځ کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ کېښود، چې د هغې را په دې خوا هر کال د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړیږي. تېره اونۍ د یوه شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د تیری دوشنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو شخصي ټلویزیون د غونډو په تالار کې ترسره شوه، په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو پکې خپل کلامونه واورول. دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې یو ځای وویل:
انا نوی او دودی زمیلا او مشاعره لرو چې هر کال لمانځل کیږي. لنیک شامت چې مونږ د نارنج ګل تر څنګ د دیوی بلی داسی مشاعری دودیز کے دو پہال کی اوچے دیر بہترین او کل گل دے او کل بوٹے دے چی آغت ہوئی نرگس گل او ہمیشہ دے پارا منگیو چی ننگرہار نیل موادب کور دے ہمیشہ بہار دے او دلتا فرہنگ دیر وادا کردے دے پخوانا دغسی نوختونا او دغسی احتکارات ہم ہمیشہ دے ننگرہار نا سر ہوئی
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د نرګس ګل ښکلا ته شعرونه وویل چې د داود شهید او مقدسی احمدزی شعرونه یې د نمونې په توګه ستاسې پر وړاندې ږدو.
حیران یم ننګرهاره په سشان دې وستایم او ګلونه د نرګس په نور ګلان دې وستایم.
لکه نرګس د زړه له زوره مې لوېدل ګران دي، ډېر راته مه ګوره له سترګو مې وتل ګران دي. د ښایستونو انتخاب کې خو اول راغلم اوس ستا نرګس نرګس لیمه راته ګټل ګران دي.
په مشاعره کې عزیز الرحمن پیجوال د پښتون په نامه یو اوږد نظم هم واوراوه چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
هغه په ننګ او په غیرت باندې پوره پښتانه، په درد او غم کې به همیش را سره پښتانه، دغه د بل پورې تړلی خپل ارمان وشلوو. زه یې چې ممندو پرېدو ته خپل ګریوان وشلوو. زه یې چې نوخار کې بېلابېل کور د خټکو ګورو.